سلام د مخام شپک بجې شوې. اجمل تورمان مو د دې نیم ساعته خبري مجلې کوربره او د تخنیک په برخه کې را سره همکاري کوي رامین کاکړ. په دې خبرونه کې به د نورو راپورونو ترڅنګ د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د یوې چاودنې په اړه واورئ چې تر دېر شو زیات کسان پکې وژل شوي او له سلو زیات ټپیان دي. خو تر هر څه د مخه ملالۍ بشیر او د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
لمړی د خبرونو سرټکی، د افغانستان جمهور رئیس وایي ډیر ژر به په بدخشان کې یو لوی پوځي لوا ځای پر ځای شي. د افغان کابینې شپاړسو کاندید وزیرانو ټولو نن د ولسي جرګې د باور رایه خپله کړه او د ایران ولسمشر حسن روحاني پر سعودي عربستان په سختو ټکو انتقاد کړی دی. د خبرونو تفصیل، د افغانستان جمهور رئیس وایي ډیر ژر به په بدخشان کې یو پوځي لوا ځای پر ځای شي. محمد اشرف غنی نن په بدخشان کې خلکو ته په وینا کې دا مسأله یاده کړه او زیاته یې کړه چې د دولت وسلوال مخالفین نسي کولای د سرتیرو په وژلو سره افغان حکومت راوپرځوي. افغان ولسمشر د بدخشان د امنیتي وضعیت د څېړلو په هدف نن دغه ولایت ته تللی و. جمهور رئیس په داسې حال کې بدخشان ته سفر وکړ چې اته ورځې مخکې په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو او افغان سرتیرو ترمنځ په جګړه کې ډیر شو افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته او ځینې سرتیري یرغمل ونیول شول. د افغان کابینې شپاړسو کاندید وزیرانو ټولو نن د ولسي جرګې د باور رایه خپله کړه. د ولسي جرګې لخوا د دغو شپاړس کاندید وزیرانو په تایید سره له دفاع وزارت پرته د افغان حکومت نوې کابینه هم بشپړه سوه. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې وویل:
وکلای محترم، میریم به طرف رای گیری، از هر یک شما احترامانه تخواهیم.
محترم وکیلانو، لمعرفی سویش پارس و کاندید وزیران خدا اجندا لمخه ټول د ولسی جرګی د تایید وړ وګرځیدل. په تایید سویو کاندید وزیرانو کې څلور شذې هم شامل دي. د افغان کابینې لپاره نوي وزیران په داسې حال کې تایید سوي چې د ملي وحدت د حکومت له رامنځته کېدو شاوخوا اووه میاشتې تیریږي. د ننګرهار د عامی روغتیا چارواکي وایي د نن سهار انتحاري حملې له امله څلور دېرش کسان وژل شوي او څه باندې سل نور ټپیان دي. د ننګرهار د عامی روغتیا رئیس نجیب الله کامول ازادي راډیو ته وویل: د ننګرهار په دولتي او شخصي روغتونونو کې د ټپیانو درملنه روانه ده او ځینې ټپیان کابل ته انتقالیږي. د ننګرهار امنیتي چارواکي بیا په دې انتحاري حمله کې چې د مخابراتو په چوک کې د کابل بانک دروازې ته څیرمه وسوه د وژل شوي او ټپیانو شمېره تر دې کمه شي. وسلوالو طالبانو د مخابراتو په څلور لارې کې په سوي انتحاري حمله کې لاس لرل رد کړی دي، خو د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوالو د نن سهار انتحاري حملې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان هوایي چلند ادارې چارواکي وایي سعودي عربستان ته د حج د ادا کوونکو د لیږلو په اړه غور کوي. د هوایي چلند د خپلواکې ادارې رئیس حامد ظاهر ازادي راډیو ته وویل: حکومت هڅه کوي چې د افغانستان د خصوصي هوایي شرکتونو موجوده ستونزې هوارې کړي. سعودي عربستان په خپله خاوره کې د هغو مسافر وړونکو الوتکو په ناستې بندیز لګولی چې له 15 کلونو ډیرې کارول شوي وي. د هوایي چلند د ادارې رئیس ښاغلی ظاهر وایي که د افغانستان خصوصي هوایي شرکتونه د سعودي عربستان دا شرط پوره نه کړي، د حج د ادا کوونکو د لیږد په خاطر به له بهرنیو هیوادونو اجازه واخلي. د افغانستان په لویدیځ کې یو پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان د نامعلومه کسانو لخوا د جګړو د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. شاغلی اسماعیل خان نن په هرات کې د مجاهدینو د بریا د شلمی کلیزې په لمانځ غونډه کې وویل که حکومت جهادي رهبرانو ته په حکومتي تشکیلاتو کې ځای ورنه کړي، امنیتي حالت به تر دې هم خراب سي. په دې غونډه کې د ولسمشر خاص استازي احمد ضیا مسعود او د اجرایه رئیس استازي فاضل سانچارکی له خلکو وغوښتل چې د ملي وحدت له حکومت سره همکار واوسي. او اوس یو څو بهرني خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحانی پر سعودي عربستان په سختو ټکو انتقاد کړی دی. شاغلی روحانی پر ریاض تور پورې کړی دی چې په سوریه، عراق او لبنان کې تروریستي ډلو ته وسلې او مالی مرستې ورکوي. نن په یوه وینا کې شاغلی روحانی د یمن د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان د ائتلاف په مشرۍ هوایي حملې وغندلې. مخکې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي ویلي وو چې دا هوایي حملې د ډله ییزې وژنې تر بریده دي او یو لوی جرم دی. شاغلی روحانی د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ په یادولو سره ویلي چې تاسې په دې سیمه کې د نفرت زړې وکړلې او تاسې به د دې عکس العمل وروسته یا ژر ووینئ. په استرالیا کې پولیس وايي 15 ځوانانو چې د اسلامي دولت سختريز ډلې څخه الهام اخیستی وو په ملبورن ښار کې د لوی تروریستي حمله پلان جوړ کړی وو. پولیس وايي 15 سړي چې 18 او 19 کلن وو نن د چاپو پر مهال ونیول سول. د استرالیا د پولیسو سرپرست مرستیال کمشنر نایل گاگان نن په ملبورن کې په یو خبري غونډه کې وویل د هغو شواهدو پر اساس چې موږ د پیښو له ځایه ټول کړي او د ځینو نورو معلوماتو له مخې موږ په دې باور یو چې دغه ځانګړې پیښه د اسلامي دولت ډلې تر اغېز لاندې وه، خو اوس لومړۍ ورځې دي او موږ به تر دې زیات جزئیات نه شریکوو. همدومره ویلای سو د 2014 کال د سپتمبر په میاشت کې د اسلامي دولت سختريز ډلې وایند ابو محمد الادناني یو پیغام خپور کړ چې پکښې په بهرنیو هیوادونو کې د حملو غوښتنه کوله او په ځانګړې توګه یې د استرالیا نوم اخیستی وو. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې روسیا او امریکا په ډیرو برخو کې یوه اجنډا لري او مسکو تیار دی چې په امریکا کې د 2016 کال په انتخاباتو کې که هر څوک انتخاب سي ورسره کار وکړي. د روسیې له دولتي تلویزیون سره په خبرو کې د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې امریکا او روسیا باید د اټومي وسلو د خپرېدو، تروریزم او تنظیم سویو جرایمو د مخنیوي په برخو کې له یو بل سره همکاري وکړي.
تاسو آزادۍ رادیو په اف ام 100.5 څپاره د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار په مخابراتو چوک کې نن سهار 14 شوې چې 30 تنه پکې وژل شوې او لسلو زیات ټپیان دي.
موږ ته د نن حادثې نه 15 تنه ټپیان راوړل شوي دي او 30 تنه چې وي هغه اسفل راوړل شوي په حق را چې وي موږ سره په روغتون کې.
ولسي جرګې نن 14 کاندید وزیرانو ته د باور رایه ورکړه.
از 16 تن کاندید وزرای معرفی شده به خاطر کسب
د باور رای اخیستو لپاره معرفی شوی ټول 14 کاندید وزیران د ولسی جرګې له لوري تایید شول.
د افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې ډیر ژر به د سولې د عملی پروسې د پیل شاهدان وي. نور راپورونه هم لرو. ملتیا او د هم لومړی موضوع د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار په مخابراتو چوک کې نن سهار 8 بجې و 14 شوې چې په لسګونه کسان پکې وژل شوي او لسلو زیات ټپیان دي. د ننګرهار امنیه قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد د سیمې په ځای کې خبریالانو ته ویلي
کله چې ملکي خلکو ماشونه اخیستله یو ځانمرګ خپل ځان ته انفجار ورکړ چې په نتیجه کې تقریبا 22 نفر شهیدان او 50 نفر ټپیان شوي دي او دا اوس هم یو بل زرین موټر سایکل چې د انفجاري موادو ډاکو هم په دې سیمه کې د فضایو چې د پولیسو لخوا کشفو انسداد او غوته موږ انفجار ورکې.
خو د ننګرهار ولایت د امیر روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کا موال بیا د اوخت مرګ جوړبل پاړه بل سوای
موږ ته د نه حادثې نه 15 تنه ټپیان راوړل شوي دي او 30 تنه چې وي هغه اچال راوړل شوي دي په حق راکې دي او موږ سره په روغتون کې دي. په ټپیانو کې د دوو تنو روغتیایي حالت قابل تشویش وو. موږ د جرایي ټیم له خوا نه موږ اطمینان راکړل شو یو عملیات ترسره شوی ده. تر یو تن ناروغ امکان دی ولري چې موږ د کابل ته ریفر کړو چې سره ستاسو وختونه ده. نو ټول ټپیانو تداوی ترسره شو او ان شاء الله ټیم موږ ټول په کار باندې بوخت ده او تریاج هم په روغتون کې لاندې ده ان شاء الله اوس په کوم ستونزه نه ده.
په اینال کې د جلال آباد یو شمېر اوسیدونکي چې د ښار مرکزی روغتون ته ټپیانو ته د وینې ورکول لپاره راغلي ول ازادي رادیو ته داسې وویل
زه ضرور وګوره دا قتل وګوره قتل عام وګوره چې دلته پراته دي ټول خلک ټول دا زمونږ رونه دي چې بل څوک نه ده کنه رونه دا وګوره دلته ترې اردو ملي پراته ده عام خلک پراته دي دولتي خلک پراته دي ټول خلک پراته مونږ چا سره څه کړی ده سم بدر سهولي خلکو ته د مونږ رئیس جمهور دا خوښ لرو چې دا ولی په مونږ دغه ظلمونه کیږي دغه حالات په مونږ ولی راځي دا زمونږ رونه دي دا خو پردي خلک نه دي کنه دا زمونږ رونه دي وروره.
او یو ځای کې یو ملګری سره مېلمانه ونو هغه ځکه خبر ورول چې 14 نشوي دا نور په دې سره راغلو خارته چې وینه ورکو.
او اوس هم دغه پیښه پاره خبرګونونه چې اسمت ساروان می ملګرتیا کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جلال آباد نننۍ انتحاري حمله یو تروریستي برید وباله او هغه یې وغانده. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر غنی ویلي چې په عمومي ځایونو کې تروریستي حملې د هغو بې غیرته تروریستانو کار دی چې له افغان امنیتي ځواکونو سره مخامخ نشي جنګېدی او له دې لارې غواړي چې په ټولنه کې وحشت رامنځته کړي. د ولسمشر غنی په تونده اعلامیه کې هم همداراز ویل شوي چې د تروریستانو لخوا داسې غیر انساني او غیر اسلامي اعمال د دوی په وړاندې د خلکو کرکه نور هم زیاتوي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کماول ازادي راډیو ته وویل چې د جلال آباد د مخابراتو په چوکې د کابل بانک مخته د نن ورځې په حمله کې 43 تنه وژل شوي او 125 ټپیان شوي دي.
مجموعاً اوس اخري ارقام چې موږ د ټولو روغتونونو راټول کړو 125 تنه ټپیان راوړل شوي دي او همدارنګه 43 تنه زموږ وطنان چې دي هغه په حق رسېدلي دي او په شهادت رسېدلي دي. د ټپیانو د جملې څخه د موږ د 14 تنو حالت چې دی هغه وخیم ده. د وخیم له جملې نه هم 10 تنه نور چې دي هغه دلته د موږ صاحبانو اطمینان او ډاډ څرګند کړي چې انشاءالله موږ ته انتقال ته ضرورت نه لري. 14 تنه وروسته د عملیات نه د لپاره چې لا پر مختلفو وسایلو او تجهیزاتو ضرورت لري او جدي څارنې ته ضرورت لري هغه هم کابل چاسو د سر شفانی ته موږ د امبولانس طریقه ولېږل.
د ډاکټر کاموال په وینا په ټپیانو کې د اتیا تنو لاسو پښې قطه شوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت هم دا پیښه غندلې ده. د جلال آباد په حمله کې چې ویل کېږي انتحاري بریدو یو شمېر زده کوونکي او ښوونکي هم وژل شوي دي. د پوهنې وزارت له خلکو په تیره بیا دینی عالمانو او نفوذ لرونکو شخصیتونو غوښتي دي چې د ښوونکو او زده کوونکو د سر او مال په ساتنه کې همکاري ونسپموي. په کابل کې د امریکا سفارت د جلال آباد حمله غندلې هغه وحشیانه بللې او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر هم دا حمله غندلې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما مشر نیکولاس هیسم ویلي په ګڼ نفوسو سیمو کې د انتحاري حملو دوام چې د ډېر شمېر ملکي افغانانو د وژلو او ټپي کولو په هدف کېږي جنګي جنایت ګڼل کېدی شي.
ازادي راډیو له ونه تر ووره پونه کې
د افغانستان ولسی جرګې نن د 14 وزارتونو کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړه. د ولسی جرګې اداري هیئت له حکومت غواړي چې د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو ژر تر ژره د دفاع وزارت لپاره هم نومول شوی کس د جرګې ته معرفي کړي. قاسم سولمال جزئیات لري.
ولسی جرګې په یو بېسار اقدام سره د شنبه په ورځ د حکومت له لوري معرفي سوي ټول 14 کاندید وزیران تایید کړل. دغه کاندیدان څه باندې دوه اونۍ مخکې د ولسمشر د دویم مرستیال له لوري ولسی جرګې ته معرفي سول او په تیرو څو ورځو کې خپل پروګرامونه تشریح کړل. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دغه جرګې د غړو له لوري د کاندید وزیرانو تر منلو وروسته په عمومي غونډه کې وویل
از 16 تن کاندید وزرای معرفي شوه په خاطر
د باور رای اخیستلو لپاره معرفي شوی ټول 14 کاندید وزیران د ولسی جرګې لوري تایید شول. د دفاع وزارت نه پرته ټوله کابینه بشپړه ده. ولسمشر او د افغانستان ټوله خلکو ته مبارکي وایو او د خدای پاک څخه ورته د زیاتو بریاو هیله کوو.
دغه 14 کاندیدان چې وتوانېدل د ولسی جرګې د تایید رای ترلاسه کړي په دا ډول دي: د انرژي او اوبو وزارت ته علي احمد عثماني 138 رای، پوهنې وزارت ته اسدالله حنیف بلخي 118 رای، لوړو زده کړو وزارت ته فریده محمد 104 رای، کرنې وزارت ته همایون رسا 110 رای، اطلاعات او فرهنګ وزارت ته عبدالباری جهانی 140 رای، شهر جوړونې وزارت ته سید سادات منصور نادری 202 رای، کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولین وزارت ته نسرین اوریاخیل 118 رای ترلاسه کړي. دغه راز د ښځو چارو وزارت ته دلبر نصری 111 رای، فواید عامه وزارت ته محمود بلیغ 118 رای، له مخدره موادو سره مبارزه وزارت ته سلامت تزیمی 155 رای، ترانسپورت وزارت ته محمد الله بتاش 116 رای، عدلیه وزارت ته عبدالبصیر انوار 118 رای، سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ته محمد ګلاب منګل 118 رای، مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ته عبدالرزاق وحیدی 125 رای، او اقتصاد وزارت ته عبدالستار مراد 125 د تایید رای ترلاسه کړي. د حکومت نوی وزیران په داسې حال کې د ولسی جرګې له لوري تایید سول چې لا هم د دفاع وزارت په ګډون ستره محکمه لوی څارنوالۍ او د افغانستان بانک ادارې د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. که څه هم حکومت تر اوسه یادو ادارو ته کوم کس نه دی ځانګړی کړی، خو د ولسی جرګې دویم مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د دفاع وزارت لپاره د دغه وزارت پیژندوال عبدالله خان د کاندید په توګه ټاکلی دی. لدې مخکیاتو وزیرانو او د ملي امنیت عمومي رئیس د ولسی جرګې له لوري د باور رای اخیستې وه، خو پته نور یې د بېلابېلو دلایلو په خاطر رد سوی وه. په همدې حال کې د ولسی جرګې لومړي منشي عبدالروف نامی پر حکومت غږ وکړ چې دفاع وزارت لپاره هم ژر تر ژره کاندید ور معرفي کړي.
ما امیدوار سیم کې هر چې زودتر وزیر دفاع برای
موږ هیله لرو چې د دفاع وزیر هر څه ژر د حکومت له لوري د باور رایې اخیستلو لپاره معرفي شي. په دې بدو امنیتي شرایطو کې په دې برخه کې ځان د هیواد په ګټه نه دی او باید ژر تر ژره د ولس استازو ته معرفي شي څو د باور رایه واخلي.
سره له دې چې کاندید وزیرانو ته د باور یا رد رای ورکولو بهیر په اثري شکل ترسره کیږي، خو ځینو وکیلانو په علني توګه ټول کاندیدان تایید کړل. کارپوهان وایي دا چې د کابینې د غړو ټاکلو نږدې اووه میاشتې وخت ونیوی او لا هم د دفاع وزارت وزیر نه لري، نو دې مسلې د خلکو لپاره ګڼې امنیتي او اقتصادي ستونزې پیدا کړي دي. خو له دې سره سره کارپوهان خوشبیني څرګندوي چې له دې وروسته به حکومتي چارې منظمې سي او موجوده ناخوالې به تر یوه حده راکمې سي.
زموږ همکارې حمیده هارون عثمان د نوې کابینې په اړه له پخواني سناتور باختر امینزی سره مرکه کړې او په سر کې د دغه وزیرانو په اړه ترې پوښتنه کړې.
تقریبا د څو میاشتو را په دې خوا چې د افغانستان کابینه نیمګړې وه او د خلکو یوازینۍ غوښتنه همدا وه چې افغانستان د ولسونو چې باید کابینه تکمیل شي او هغه نیمګړتیاوې چې په نظام کې موجود ترڅو هغه بشپړې. خوشبختانه دا نیمګړتیاوې نن پوره شوې. زه امیدوار یم چې په راتلونکي کې به نوي وزیر صاحبان د افغانستان د ملت په وړاندې خپل تاریخي مسؤلیت سرته ورسوي. او دا چې دا کابینه څومره وړتیا لري یا نه لري دا به خپل وخت او زمان هم ثابته کړي، ولیکن په عین زمان کې دومره هم ویلی شم چې په دې کې شک نشته چې ټوله کابینه هم تل په سله کې متخصصه نه وه، موږ ستونزې درلودلې. نو حتمی ده چې هر یو طرف د خپلو خواوو دپاره زیات هلې ځلې کوي.
امینزی صاحب، داسې یو بېساره اقدام و تقریبا چې نن شپاړسو کاندید وزیرانو ته د اعتماد رایه ورکړ شوه او د کابینې شپاړس وزیران تایید شوه، فکر نه کوئ چې دا په ولسی جرګې د حکومت د فشار له امله دغه کار وشو؟
زه فکر کوم چې فشار موجود نه و، البته تقاضا وه. او په عین زمان کې ولسی جرګه د افغانستان د ملت لمنځه څخه انتخاب شوې ده او دلته د افغانستان د ملت او د ولسونو فشار موجود وو چې هم په نظام باندې او هم په ولسی جرګه باندې تر څو تیر پشو چې وزیران معرفي شو په هغو کې اته کسان موافق شو متباقي پاتې شول. نو زه فکر کوم چې ولسی جرګې دا وپتېله چې باید موږ دا ځلې کابینه ټوله تایید کړو تر څو هغه ستونزې چې د نظام په وړاندې دي، هغه خلاوې په افغانستان کې موجودې دي او کار په ټپه ولاړ دی، نو په دې خاطر باندې ولسی جرګې دا کار وکړو تر څو دوی
دا چې په دې کابینه کې لا تر اوسه د ملي دفاع وزیر نشته، دا یوه پوره او مکمله کابینه ده؟
نه، د ملي دفاع وزیر خو تاسو واورېدی چې معرفي شته، په هغه کې هغه باعث د اختلاف متاسفانه وګرځېده او زه امیدوار یم چې په نږدې ورځو کې به د ملي دفاع د وزارت لپاره هم وزیر تعین شي. او دا واقعا د افغانستان دپاره یو ډېر مهم پوسټ ده، خاصتا په دې ناامنه شرایطو کې. او امیدوار یم چې وزیر د دفاع هم معرفي او هم د ولسی جرګې څخه زر تر زره د اعتماد رایه واخلي.
په کابینه کې د ښځو د شمیر د کموالي له امله به حکومت یو نیمګړی حکومت نه؟
دا خو درسته ده چې په افغانستان کې نیم نفوس زموږ خوندې تکمیلوي، ولیکن بیا هم زه فکر کوم چې د تیر په پرتله باندې دا ځلې په دې کابینه کې ښځو ته ډېر حق ورکړل شوی دی. او خوشبختانه په نننۍ ورځ کې چې زموږ درې خوندې چې هلته د وزارت پوستونو ته کاندید شوې وي، په ډېرو لوړو رایو باندې دوی وزارتونو ته د وزیرانو په صفت باندې معرفي شوي. او خدای دې وکړي چې په راتلونکي کې هم نور زمینه مساعده شي چې معینتونه دي، لوی ریاستونه دي، سفارتونه دي،
کلیدي وزارتونه دي،
کلیدي وزارتونه دي زمونږ خوندې د افغانستان په جوړښت کې ونډه واخلي.
او دا هم د تایید شویو کاندید وزیرانو په اړه د عامو خلکو نظر.
زمانوم ډاکټر الاداد دی، ډیر ښه کار وشو چې د ټول وزیران رای واخیستله او د افغانستان د آینده لپاره په درد وخوړل شي. او خدای دې وکړي چې په دې ورځو کې نږدې دغه وزیر دفاع هم خپل رای واخلي او ملت لپاره خدمت وکړي. ان شاء الله امنیت به هم ښه شي.
عمران امیری هم د کابل خاریاتو اوسیدونکو، نن موږ وکتل چې پارلمان کې کاندید وزیرانو رای واخیستله، نو دې ته موږ ډیر په نیک نظر ګورو. هیله کوو دوی نه چې خپل کارونه سمته سره ورسېږي، وسنۍ مشکلاتو تاسو په افغانستان کې روان دي، دوی ته د پایتکې کې د نور خلک دی بیکاره نه د دې سرپرستوب نه دي شاو نه دي خلک ستړي سوي. ولفا وزارت لپاره هم باید ورکاس ونومول سي پارلمان ته معرفي سي اول ته ورته د اعتماد راي ورکړ سي تر څو دا وسني مشکلات ختم سي د پټ کې ورته کې خورل سي
زمایمن نه ان شاء الله خه کار وشو چې ځکه چې دا کاندیدان تایید شلو او ان شاء الله به کار به ختم شي ان شاء الله نام نیمه ختم شو د مثبت فکر کوم
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د طالبانو په اړه د پاکستان د دریز بدلون او د سولې په اړه د طالبانو په دریز کې نرمښت دوی د سولې د خبرو پیل ته هیله من کړي دي. له دې سره د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د سولې او امنیت په هدف او په دې برخه کې د پاکستان د رول په اړه باید افغان چارواکي په احتیاط ګامونه پورته کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا چارواکي هیله ښیي چې ډیر ژر به د سولې د خبرو د عملي پیل شاهدان وي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي د افغانستان په وړاندې د پاکستان وروستیو نیکو نظرونو او د وسلوالو مخالفانو په موقف کې نرمښت هغه پرمختګونه دي چې دوی د سولې د خبرو پیل ته هیله من کړي دي. ښاغلی قاسمیار د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دا خوشبینۍ او هیلې هغه وخت لا ښه معنا ورکولی شي چې د سولې خبرې عملا پیل شي.
په دې برخه کې پرمختګونه رامنځته شوي په دې معنی چې پاکستان هم د نیک نیت څرګندوی کړي خو له دې ټولو سره زموږ خوشبیني هغه وخت معنا ورکوي چې د خبرو د پیل شاهد وو. موږ د دې لپاره خوشبینه یو چې د تلپاتې او جامع سولې په لوري روان یو.
دا
څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د اروپایي ټولنې سفیر په خپلو تازه خبرو کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې لپاره د خبرو په تړاو خوشبیني ښودلې ده. فرانس مایکل میلبن ویلي د طالبانو په وړاندې د پاکستان لخوا د کړنلارې بدلون د دې سبب شوی چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته علاقه ښکاره کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا د اروپایي ټولنې د دې چارواکي خوشبیني تر یوه حده د واقعیتونو انعکاس کوونکي بولي او وایي د سولې لپاره د دواړو خواوو علاقمندي د ټولو هیوادوالو لپاره خوشبینۍ پیدا کړي دي. له دې سره چې ټاکل شوی وه د وسلوالو مخالفانو سره د حکومت لخوا د سولې خبرې په تیره میلادي میاشت کې پیل شوی وای خو د نامعلومو دلایلو له امله تر اوسه دا خبرې نه دي پیل شوي. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي افغان حکومت باید د پاکستان د رول په اړه له احتیاطه کار واخلي. د سیاسي چارو کارپو اکبر اوریا ازادي راډیو ته وویل پاکستان د ضرورت په اساس اقدامات کوي او اوس د سولې پروسه سره د مرستې پرته بله لار نه لري.
پاکستان مجبور ده مکلف ده چې خپل ځان د نوی تغییراتو لپاره سنبال کړي او خپل موجودیت آسیا د نوی اقتصاد در شرطی تثبیت کړي. دا کومه دالیره نه کومه توفره نه بلکې یو داسېده شوی سیاست ده.
نوموړی وایي که پاکستان د افغانستان په وړاندې منفي رول ته دوام ورکوي دا کار د پاکستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د ښو اړیکو د فضا د ایجاد مخنیوی کوي. سره له دې چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو پیلېدو لپاره وسلوالو مخالفانو رسمن د کوم تمایل اظهار نه دی کړی خو کارپوهان وایي دا ډله اوس پوهېدلې چې د جنګ لپاره ورڅخه د جنګي آلاتو په توګه استفاده کیږي. دوی وایي وسلوالو طالبانو ته په افغانستان کې د جنګ او مخالفت د دوام لپاره اوس کوم دلیل نه دی پاتې چې په افغانستان کې جنگ توجیه کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان لوی درسیز جنرال شیر محمد کریمی وایي چې پاکستان او افغانستان دا مهال د ګډ دښمن له ګواښ سره مخ دي او باید د دوی د مخنیوي لپاره نتیجه لرونکي او جدي اقدامات وشي. نوموړي دا څرګندونې د شنبې په ورځ د پاکستان په سترې پوځي اکاډمۍ کاکول کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال کړي. له پېښور زموږ همکار ذبیح الله شفق دا راپور چمتو کړی.
د افغان ملي پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمی وایي چې پاکستان او افغانستان دا مهال د غیر جمهوري قوتونو له سترګو سره مخ دي نو باید دواړه هیوادونه د دغو عناصرو د مخنیوي لپاره ګډې هلې ځلې وکړي څو خپلو ولسونو ته د یو ښه او سوله ییز ژوند زمینه برابره کړي. نوموړی همداراز وایي چې د سیمې د هیوادونو امنیت له یو بل سره تړلی دی او یو هیواد نشي کولی چې په خپل ګاونډي هیواد کې له سولې او ثبات پرته په خپل هیواد کې سوله او امنیت ټینګ کړي. شیر محمد کریمی دا څرګندونې د شنبې په ورځ د پاکستان په مهم پوځي مرکز کاکول کې د یوې غونډې ګډونوالو ته چې دی مشر میلمه و د وینا پر مهال وکړې. د افغان پوځ مشر چې په یو دورځني سفر پاکستان ته راغلی تیره ورځ په راولپنډۍ کې د پاکستاني پوځ په مرکزي قرارګاه کې له خپل پاکستاني سیال جنرال راحیل شریف سره هم وکتل او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې په اوږدو کې په امنیت او په دفاعي برخه کې د همکاریو پر زیاتېدو او د اړیکو د پراخېدو پر موضوعات یې ورسره خبرې وکړې. شیر محمد کریمی په کاکل کې د وینا پر مهال وویل تر هغه هر ورځ زموږ بې ګناه ولسونه وژني چې باید د مخنیوي لپاره جدي او نتیجه لرونکي اقدامات وشي. د هغه په وینا زموږ سیمه له تیرو څلور لسیزو راهیسې د تروریزم او جګړې په اور کې سوځي، خو اوس د دې فرصت شته چې په سیمه په ځانګړې توګه په افغانستان او پاکستان کې سوله او امنیت ټینګ کړل شي. دی وایي دغه نوی دښمن چې زموږ ستاسو ګډ دښمن دی او له کومې مذهبي ډلې او یا زموږ تاسو لخوا په رسمیت نه دی پېژندل شوی، هڅه کوي چې زموږ سیمه له ګواښ او ویرې سره مخ کړي. د دغه ګواښ د مخنیوي او دې ته د ماتې ورکولو لپاره باید هیوادونه په ځانګړې توګه ګاونډي هیوادونه په متقابل درناوي ولاړې، رښتینې، نږدې او نتیجه خیزې همکاري ولري چې په سیمه کې د برابرۍ، د ګډو ګټو پر خوندیتوب او د یو بل په هیواد کې د نه لاسوهنې پر بنسټ ولاړې وي. نوموړي همداراز وویل چې په سیمه کې د تروریزم د مخنیوي تر ټولو اسانه لار د ولسونو ملاتړ ترلاسه کول دي او پر دولتونو او امنیتي ځواکونو یې غږ وکړ چې د خپلو ولسونو د هوسا ژوند او د هغې د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. جنرال کریمی د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې په پیل شوو ستراتیژیکي خبرو اترو ډاډ وخوت او وی ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ روانې ستراتیژیکي خبرې اترې ماته ډاډ او امید راکوي. موږ ته پکار دی چې د خپلو ولسونو د سولهییز ژوند د تامین او په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره خپلې هلې ځلې لا زیاتې او پیاوړې کړو. موږ باید له دغه تاریخي فرصته ګټه واخلو او پرې نږدو چې دا موقع مو له لاسه ووځي. دا په نږدې څلور میاشتو کې د ستر جنرال کریمی د پاکستان دویم سفر دی. نوموړی تیر ځل په دسمبر کې هغه مهال پاکستان ته راغلی و چې په پېښور کې طالبانو پر پوځي خونځي حمله وکړه او 150 کسان یې وژل چې اکثر یې زده کوونکي وو. دا یادونې وړ ده چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په وروستیو میاشتو کې ښې شوې دي او افغان دولت د فبروري په میاشت کې شپږ تنه افغان عسکر د پوځي روزنې لپاره پاکستان ته واستول چې دوی ته د پاکستان په پوځي اکاډمۍ کاکول کې روزنه ورکول کېږي.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي دی. دا په داسې حال کې ده چې د بریتانیا چاپ ټایمز ورځپاڼې په خپلې نوې ګڼه کې د افغانستان ملي پولیس ته د تنخواګانو د نه رسېدو او فساد په اړه یو راپور خپور کړی دی. کورنیو چارو وزارت دا راپور رد کړی دی. په دې اړه راپور لرو.
که څه هم چې په دولتي ادارو کې اصلاحات او له فساد سره مبارزه د حکومت د پروګرامونو په سر کې دي، خو برطانوي ټایمز ورځپاڼې په یوه راپور کې د پولیسو په لیکو کې لشته اداري فساد پرده پورته کړې ده. د حکومت د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل وایي چې حکومت د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د فساد په اړه ډېر جدي دی او په دې برخه کې ځینې هڅې هم کړې دي. ښاغلي فیصل له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ټایمز ورځپاڼې د راپور په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې حکومت د امنیتي ادارو د اصلاحاتو لپاره ژمن دی.
مشخصا د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د فساد یا د مالي فساد ستونزې ډېرې جدي دي. په دې اړه حکومت مخکې هم اقدامات کړي دي، په راتلونکي کې هم ورته متوجه دي، تر څو هغه سرباز چې شپه ورځ له افغانستان دفاع کوي هغه له خپلو ټولو امکاناتو څخه برخمن شي، هغه ته هغه امکانات چې قانون ورته ټاکلي دي ورکول شي او وتوانېږي چې په سالمه توګه او په ښه توګه سره د قانون سره سم د ښار او د خلکو څخه دفاع وکړي.
ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې ویلي چې د پولیسو د ماشونو د ورکولو په برخه کې ډېرې پیسې شخصي جیبونو ته تللې دي. پخوا تر دې هم په یو شمېر ولایتونو کې د ملي پولیسو د چارواکو لخوا د دوی د تنخواګانو د نه ورکولو او د دغو پیسو د ورکېدو راپورونه خپاره شوي دي. د پولیسو د تنخواګانو په دا ډول اختلاس کې اکثره د امنیت قمندانان، والیان او نور چارواکي ښکېل ګڼل شوي دي. موږ په دې اړه د یو شمېر ولایتونو د امنیت له قمندانانو سره هم خبرې وکړې. له هغې جملې څخه د لوګر او بغلان د امنیت قمندانانو ویل چې د دوی پولیسو ته په خپل وخت تنخواګانې د کمپیوټري سیستم له لارې رسېدلې دي. دوی وایي یوازې هغه اضافي تنخواګانې چې په ناامنو ولایتونو کې پولیسو ته په پام کې نیول شوي ځنډیدلې چې د کورنیو چارو د وزارت د چارواکو په ژمنه په راتلونکي میاشت کې به هغه هم اجرا شي. د کورنیو چارو د وزارت د تفتیش عمومي رئیس عبدالحکیم نجرابی بیا د ټایمز ورځپاڼې دا راپور ردوي او وایي د هر پولیس معاش د هغه شخصي بانکي اکاونټ ته انتقالیږي.
موږ دا ځکه ردوو چې د افغانستان هیڅ یو ملي پولیس تر دې دمه د تفتیش ادارې او د کورنیو چارو وزارت نورو مسؤولو ادارو ته په دې اړه چې تنخواه دې بل چا اخیستې وي او ده ته دې نه وي رسېدلی نه دی تللی او موږ ته دا شکایت نه دی رسېدلی.
د پولیسو په تنخواګانو کې د فساد مسله په داسې وخت کې راپورته کېږي چې د ملي دفاع د وزارت د تیلو په قراردادونو کې د حکومت د سل میلیونو ډالرو زیان مسله هم توده ده. پوځي کارپوهان په دې باور دي چې که د افغان امنیتي ځواکونو په لګښتونو قراردادونو او تنخواګانو کې د فساد په اړه جدي اقدامات ونشي، دوی ته په وخت تنخواګانې ورنکړل شي او پوره اکمالات ورته ونشي، نو ښایي چې اوسنی امنیتي وضعیت به لا کړکېچن او د دغو ځواکونو تلفات به لا زیات شي.
د حمید عثمان راپور مو واورېدو. وایي په هلمند کې د پولیسو د ماشونو په میلیونونو افغانۍ شخصي جیبونو ته لویدلي. په دې اړه زموږ د همکار الیاس دایی راپور رسېدلی چې د وخت د کمښت له امله یې نه شو خپرولی. قدرمنو اورېدونکو، دا وخت په افغانستان کې شپږ نیم بجې کېدونکي دي. له دې سره دا خبري مجله رانغاړم او خپل همکار ته مایکروفون ورکوم.
با عرض سلام خدمت شنونده های رادیو آزادی، در این نیم ساعت از مجله شامگاهی رادیو آزادی من فرشته ندا میزبان شما هستم. در صدر مطالب این مجله خبری میشنوید که مسئولان استعدامی ولایت ننگرهار میگویند در اثر حمله انتحاری صبح امروز 33 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. اما پیش از آن خبرهای افغانستان و جهان را داریم که آن را همکارم ستار فروغ پیشکش میکند.
نخست سرخط چند خبر. در حمله انتحاری امروز در شهر جلال آباد 34 تن کشته و 125 تن دیگر زخم برداشتند. 16 نامزد وزیر پیشنهادی حکومت افغانستان امروز از ولسی جرگه رأی اعتماد به دست آوردند و حسن روحانی رئیس جمهور ایران از عربستان سعودی به شدت انتقاد کرد. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان داعش را عامل حمله انتحاری امروز در ولایت ننگرهار و تروریسم بین‌المللی را مسئول حادثه اخیر در ولایت بدخشان می‌داند. ریاست جمهوری افغانستان در یک اعلامیه می‌گوید که محمد اشرف غنی امروز در جریان بازدید از ولایت بدخشان گفت که تروریسم اقتصاد جرمی و موجودیت گروه‌های مسلح غیر مسئول از دلایل عمده ناامنی در ولایت بدخشان است. آقای غنی گفته است که ثروت بدخشان سبب اقتصاد جرمی و ناامنی در این ولایت شده است. با اساس اعلامیه، رئیس جمهور اشرف غنی همچنان گفته است با هر کسی که در رویداد ولسوالی جرم ولایت بدخشان غفلت کرده است بر مبنای قانون برخورد خواهد شد. با اساس گزارش ها اخیراً در حملات مخالفان مسلح دولت بر پسته های نیروهای امنیتی در ولسوالی جرم ولایت بدخشان چندین سرباز اردوی ملی کشته و زخمی شدند. مهاجمین مسلح شماره سربازان را سربریدند. رئیس ساعتامی ولایت ننگرهار میگوید که در حمله انتحاری امروز در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار بیش از 30 تن کشته و حدود 125 تن زخم برداشتند. دکتر نجیب الله کاموال به رادیو آزادی گفت:
در نمای حادثه نمونت مجموعان و اخیری ارقام سمند طول رختون نراکرون را 35 تن تبتیان را سویدی همدارنګه سلور لښتنه د موږ وطنان چې دی هغه په حق ځدی دی او په شهادت ځدی دی. د تفصیل د جملې څخه د موږ د سوال سره حالت چې دی هغه وخینده.
رئیس جمهور اشرف غنی این حمله را با الفاظ شدید محکوم کرده است و همدردی و تسلیت عمیقش را به خانواده های قربانیان این رویداد ابراز نموده است. دفتر سازمان ملل متحد در کابل و سفارت آمریکا در افغانستان این حمله ها را نیز تقبیه کردند. تمامی 16 وزیر پیشنهادی حکومت افغانستان امروز از سوی ولسی جرگه رأی اعتماد به دست آوردند. وکلا امروز برای دادن رأی به این نامزد وزرا به پای صندوق‌های رأی دهی رفتند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه گفت:
وکلای محترم از 16 تن کاندید وزرای معرفی شده به خاطر کسب رأی اعتماد مطابق اجندا مکمل مورد تایید ولسی جرگه قرار گرفت.
در همین حال محمد نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه میگوید که به زودی عبدالله خان پیژنوال وزارت دفاع بعیث نامزد این وزارت برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهد شد. ادامه اخبار. حسن روحانی رئیس جمهور ایران از عربستان سعودی به شدت انتقاد کرد. آقای روحانی عربستان را متهم نمود که به تروریستان در سوریه، لبنان و عراق کمک مالی و اسلحه فراهم میکند. رئیس جمهور ایران امروز در یک سخنرانی حمله های هوایی ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی بر ضد شورشیان حوثی را در یمن محکوم کرد. پیش از این آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران گفته بود که این حملات هوایی قتل عام شمرده می شود و یک جنایت بزرگ است. عربستان سعودی تهران را تهیه سلاح به حوثی ها متهم کرده است. ایران این اتهام را رد می کند. ایران یک پلان صلح را برای یمن به سازمان ملل متحد پیشکش کرده است. در این پلان برقراری فوری آتش بس، کمک بشری و یا دیالوگ یا گفتگوی ملی که منجر به تشکیل حکومت فراگیر و وحدت ملی در یمن شود تقاضا شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که روسیه و آمریکا در بسیاری بخش ها اجندای مشترک دارند. پوتین گفت مسکو آماده است تا با هر کسی که در نوامبر سال 2016 به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شود کار نماید. رئیس جمهور روسیه در مصاحبه با تلویزیون دولتی کشورش که امروز نشر شد گفت آمریکا و روسیه باید در راستای مبارزه با گسترش صلاحیت تخریب جمعی، تروریسم و جرایم سازمان یافته همکاری کنند. ولادیمیر پوتین افزود که هر دو کشور باید کارهای زیادی را برای بیشتر دموکراتیک ساختن با ثبات و متوازن نمودن اقتصاد جهان انجام بدهند. پوتین گفت که دو کشور در بعضی ساحات اختلافات دارند و از آمریکا انتقاد کرد که به طور یک جانبه از پیمان ضد راکت‌های بالستیک در سال 2002 میلادی خارج شد. ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای غربی تحریم‌ها را بر روسیه به خاطر اقداماتش در اوکراین به شمول الحاق منطقه کریمیا با روسیه وضع کردند. و پلیس در استرالیا میگوید نوجوانانی که از گروه تندرو دولت اسلامی الهام گرفته بودند یک حمله بزرگ تروریستی را در شهر ملبورن طرح‌ریزی کرده بودند. پلیس گفت که 5 تن با عمرهای 18 و 19 سال امروز در جریان یک یورش در شمال شرق این شهر بازداشت شدند. نایل گاگان سرپرست اداره پلیس فدرال استرالیا در یک نشست خبری در ملبورن گفت به اساس بعض شواهدی که از محل رویداد جمع آوری کرده ایم و معلومات دیگر به این باور می رسیم که این موضوع به طور خاص از گروه دولت اسلامی الهام گرفته شده است. روزهای نخستین است و ما به جزئیات بیشتر نمی رویم و صرف همین قدر گفته می توانیم. به گفته پلیس مظنونین برای انجام یک حمله در مراسم انزاک در هفته آینده در شهر ملبورن آمادگی می گرفتند. انزاک مخفف قوای نظامی استرالیا و نیوزیلند است و این مراسم در 25 مای اپریل به یاد بود از جنگ اول جهانی برگزار می شود. حکومت استرالیا سطح هشدار تروریستی را در پاسخ به تهدید داخلی از جانب حامیان گروه تندرو دولت اسلامی افزایش داده است. پایان خبرها از رادیو آزادی.
و حالا هم در کنار سایر مطالب این گزارش ها را در این مجله خبری می شنوید. مسئولان سردامه ولایت ننگرهار می گویند در اثر حمله انتحاری صبح امروز 34 تن کشته و حدود 100 تن دیگر زخمی شدند.
در ننه حادثات تونه از منگ رختون تا چول مرزان اولد سوی دی در زخمیان شمیره ترسلو زیاده ده و شهیدان سی دی ورون سپه حق رسی دی فیلن موسر پروختون که دریدشتان موجود دی.
ولسی جرگه افغانستان برای 16 نامزد وزیر پیشنهاد شده از سوی حکومت رای تایید داد.
از 16 تن کاندیدوزرای معرفی شده به خاطر کسب رأی اعتماد مکمل مورد تایید ولسی جرگه قرار گرفت. بنان حکومت به استثنای وزارت دفاع مکمل کابینه تکمیل است.
سایر گزارش ها را نیز در این مجله خبری می شنوید. مسئولان صحتامه ولایت ننگرهار میگویند در اثر حمله انتحاری صبح امروز 33 تن کشته و حدود 100 تن دیگر زخمی شدند. دکتر نجیب الله کماوال رئیس صحتامه این ولایت در صحبت با رادیو آزادی گفت کشته و زخمی شده حمله انتحاری صبح امروز که در چوک مخابرات شهر جلال آباد به وقوع پیوست به شفاخانه ها انتقال داده شده است. جزئیات بیشتر در این مورد را شاه محمود شینواری از ولایت ننگرهار پیشکش میکند.
در نتیجه حمله انتحاری در شهر جلال آباد 33 نفر کشته و 105 نفر زخم برداشته. فضل احمد شیرزاد قماندان امنی ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این انفجار صبح امروز در چوک مخابرات شهر جلال آباد به وقوع پیوست.
زمانی که مردم ملکی معاشاتشان را می گرفتند یک انتحار کننده خودش را منفجر ساخت و حال هم یک موتورسیکل زرنج مملو از مواد انفجاری در منطقه جابجا شده بود که از سوی موظفین پلیس کشف و انفجار داده شد.
دکتر نجیب کاموال رئیس صحت عامه ولایت ننگرهار می گوید از اثر حادثه امروزی در شهر جلال آباد 33 نفر کشته و 105 نفر زخم برداشته که به شفاخانه مرکزی جلال آباد انتقال شده.
از رویدادهای اخیر مریضانی که به شفاخانه ما انتقال یافتند تعداد زخمیان در میانشان از 100 نفر بیشتر می باشد. برادرانی که جانهایشان را از دست دادند و شهید شدند فعلا نزد ما 33 تن هستند. جزئیات بیشتر بعدا اعلام خواهد شد، اما دکتران مصروف تداوی آنها می باشند.
طالبان مسلح دست داشتن در این حادثه را رد کرده، اما شاهد الله شاهد که خود سخنگوی خلافت اسلامی معرفی می کند مسئولیت این حادثه را به دوش خود گرفتن.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته رادیو آزادی.
ولسی جرگه افغانستان برای 16 نامزد وزیر پیشنهاد شده از سوی حکومت رأی تایید داد. در اجلاس روز شنبه ولسی جرگه تعداد اعضای حاضر 239 تن بودند و هر نامزد وزیر برای تایید به 120 رأی نیاز داشت. در همین حال هیئت اداری ولسی جرگه از حکومت می‌خواهد که با توجه به وضعیت امنیتی در کشور در معرفی نامزد وزیر دفاع را نیز به زودی به این جرگه معرفی کند. جاوید حسن زاده گزارش می‌دهد.
ولسی جرگه افغانستان در یک اقدام بی سابقه و تمام 16 کاندید وزیر معرفی شده سوی حکومت را اعتماد داده و هیچ کدام آنان را رد نکرد. این کاندید وزرا بیش از 2 هفته قبل از سوی معاون دوم رئیس جمهور جهت گرفتن رأی اعتماد به این جرگه معرفی شده بودند. عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در اجلاس روز شنبه پس از دادن رأی اعتماد از سوی اعضای این جرگه به کاندید وزرا چنین گفت:
از 16 تن کاندید وزرای معرفی شده به خاطر کسب رأی اعتماد مکمل مورد تایید ولسی جرگه قرار گرفت. بنان حکومت به استثناء وزارت دفاع مکمل کابینه تکمیل است. این تکمیل کابینه را به استثناء وزارت دفاع برای رئیس جمهور و تمام مردم افغانستان تبریک میگیم. از خداوند کریم برای همگیشان توفیق مزید خواهانیم.
علی احمد عثمانی با عرض 168 رای در وزارت انرژی واب، اسدالله حنیف بلخی با گرفتن 161 رای در وزارت معارف، فریده محمد با عرض 184 رای در وزارت تحصیلات عالی، اماین رسا با گرفتن 170 رای در وزارت زراعت و مالداری، عبدالباری جهانی با عرض 120 رای در وزارت اطلاعات و فرهنگ، سید سادات منصور نادری با عرض 202 رای در وزارت شهرسازی، نصری نوریاخیل با عرض 169 رای در وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین به حیث وزیر برگزیده شدند. همچنان دلبر نظری با کسب 131 رای در وزارت امور زنان، محمود بلیغ با عرض 168 رای در وزارت فواید عامه، سلامت عظیمی با عرض 155 رای در وزارت مبارزه با مواد مخدر، محمد الله بتاج با عرض 176 رای در وزارت ترانسپورت، عبدالبصیر انور با عرض 138 رای در وزارت عدلیه، محمد گلاب منگل با کسب 188 رای در وزارت سرحدات اقوام و قبایل، عبدالرزاق قایدی با عرض 152 رای در وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و عبدالستار مراد با عرض 152 رای تایید در وزارت اقتصاد موفق گردیدند. وزرای جدید در حال اسوی ولسی جرگه تایید گردیدند که انوس هم به شمول وزارت دفاع، استر محکمه، لوی سارنوالی و دی افغانستان بانک اسوی سرپرستان اداره میگردد. هرچند تا حال اسوی حکومت برای این ادارات اشخاص مشخص نشدند، اما معاون دوم ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت که پیژنوال فعلی وزارت دفاع عبدالله خان به حیث کاندید این وزارت در نظر گرفته شده است. پیش از این 8 وزیر همراه با رئیس عمومی امنیت ملی اسوی ولسی جرگه رای تایید به دست آوردند، اما شماره دیگر به دلایل مختلف رد گردیده بودند. در همین حال عبدالرؤف نامی منشی ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی از حکومت خواست تا کاندید جدید را جهت عقد رای اعتماد به وزارت دفاع نیز به این جرگه معرفی کند.
ما امیدوار هستیم که هر چه زودتر وزیر دفاع برای از طرف حکومت معرفی شود. در این شرایط بد امنیتی از این بیشتر تاخیر در وزیر دفاع به نفع مملکت ابدا نیست. باید هر چه زودتر به داخل تالار جهت رای اعتماد نماینده های ملت معرفی شود.
با آنکه روند دادن رای اعتماد به کاندید وزرا به طور سری انجام می گردد، اما برخی وکلا به گونه علنی به تمام کاندید وزرا رای تایید دادند. پروسه تایید وزرای کابینه نزدیک به 7 ماه وقت را در بر گرفت، اما کارشناسان میگویند که هنوز هم وزارت دفاع وزیر ندارد و این مسئله مشکلات زیاد امنیتی را در افغانستان به بار آورده است.
شنیدید که 16 نامزد وزیر پیشنهاد شده از سوی حکومت از سوی ولسی جرگه رأی اعتماد گرفتند. در مورد کاندید وزرای جدید تمیم اخکر خبرنگار رادیو آزادی با سناتور باختر امینزی مصاحبه نموده و اول دست وی در مورد شایستگی وزرای جدید پرسیده است.
به این شکی نیست که مردم افغانستان از چند ماه گذشته چشم برا و امیدوار بود به کابینه جدید. متاسفانه مشکلاتی که پیش روی داشتیم و دولت افغانستان پیش روی داشت نتانستن به اون شکلی که تقاضا و ارزوی مردم افغانستان بود که کابینه به حالت زودتر معرفی شود. لیکن متاسفانه وقت زیاد گرفت و خوشبختانه که امروز کاندید وزیر صاحبا به بسی جرگه برای رفتن و اونا همگی موافق به گرفتن آرای مردم افغانستان شدن که نماینده ملت هستن این وکیل صاحبا و از ماهای متبادی اکثریت وزارت های ما به سرپرست بودن، کارفکنی موجود داشت و سرپرست ها تصمیم گرفته به او شکل نمیتانستن که یک وزیری که صلاحیت عام و تام به سطح وزارت داشته باشه. فلحاظ این یک قدم بسیار بجای بود، خوب بود و در این شکل نیست که در کابینه جدیدم شاید یک چیز مشکلات داشته باشیم به ارتباط تخصص و شایستگی و دیگه.
خب فکر نمیکنین که اقدام بیدرنگ امروزی ولسی جرگه یک فشار از سوی حکومت بوده؟
نه، از طرف حکومت هیچ فشار موجود نبود. البته فشار از طرف مردم افغانستان بود و خواهش و تقاضای دولت بود. مطابق خواهش و فشار مردم افغانستان ولسی جرگه ایرا درک کردن و برای وزیرا رای خود دادن و مسئولیت خود ادا کردن.
در حال حاضر کابینه که معرفی شد و رای اعتماد گرفت، اما باز هم در این کابینه با در نظر داشت وضعیت امنیتی کنونی در افغانستان وزیر دفاع معرفی شده ولی رای اعتماد نگرفته. به نظر شما این چقدر عکس العمل های
ما امیدوار هستیم که به زودترین فرصت وزیر دفاع هم از طریق دولت معرفی و از طریق ولسی جرگه را اعتماد را بگیره. سازمان ما بتانیم که امی خلایی که فلحال داریم و سربازای ما منتظر است امی خلا پورا شد.
خب شما بهتر می دانید که زنها نیم نفوذ افغانستان تشکیل می دهند. آیا حضور کمرنگ زنان در کابینه کنونی یک نوع حق تلفی نیست؟
ما فکر می کنم که از به نسبت دوره گذشته آقای کرزی به این دوره رنگ زنا زیادتر بود و امیدوار هستم که در آینده هم که به پست‌های متباقی هستن که معینت‌ها هستن ریاست ها و سفارت ها به این جمله سفارت‌های ما که واقعا مستحق هستن و شایستگی از این اداره داره که اینا هم دیگه پست‌ها را حتی اختیار داده.
شنیدید که باختر امیرزای گرفتن رای تایید 16 نامزد وزیر را در شرایط فعلی موثر دانسته و ابراز امیدواری کرد که به زودی حکومت باید وزیر دفاع را هم معرفی کند. البته نامزد وزیر دفاع را به ولسی جرگه معرفی کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
لوی درستیز قوای مسئله افغانستان میگوید جنگ علیه تروریسم یک چالش مشترک در برابر افغانستان و پاکستان است. استر جنرال شیر محمد کریمی در سخنرانی امروزش که به عنوان مهمان ویژه در یکی از اکادمی های نظامی پاکستان حضور داشت، روی همکاری مشترک دو کشور در مبارزه علیه تروریسم تاکید ورزید. فرشتنگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
لوی درستیز اردوی ملی افغانستان تروریسم را یک چالش مشترک برای افغانستان و پاکستان خواندم میگوید وقت آن رسیده که با این چالش جدا مبارزه صورت گیرد. استر جنرال شیر محمد کریمی طی سخنرانی امروزش در اکادمی نظامی کاکل شهر ابت‌آباد گفته است که افغانستان و پاکستان میتواند با تمرکز روی حل مشکلات ناشی از تروریسم با ناامنی ها مبارزه کنند. سخنرانی لوی درستیز قوای مسلح افغانستان از تلویزیون دولتی پاکستان به طور زنده نشر شد. شیر محمد کریمی در سخنانش روی مبارزه مشترک تروریسم تاکید ورزیده گفت که دشمن سرحدات را نمیشناسد و به هیچ اصول مذهبی و اخلاقی پابند نیست. لوی درستیز اردوی افغانستان همچنان گفت تروریسم را تنها میتوان با همکاری مشترک و امانگی صادقانه از بین برد. با اینکه رسانه‌های پاکستانی دومین سفر لوی درستیز اردوی افغانستان به پاکستان را نشانه از بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد میخوانند، اما سعد محمد یک افسر سابق اردو و تحلیلگر مسائل نظامی پاکستان میگوید پاکستان جهت بهبود روابط با افغانستان تا حد تحت فشار کشورهای دیگر قرار گرفته است.
ما به خیال بند برونی فشار هم به
او میگوید به نظر من فشارهای خارجی است که پاکستان را وادار به بهبود روابط با افغانستان نموده است. اروپا و آمریکا فشارها بر پاکستان را در این اواخر افزایش دادند و چین نیز در حال حاضر به طور غیر مستقیم بالای پاکستان فشار وارد میکند تا با تروریسم جدا مبارزه کند و این دو علت دارد. اول اینکه ایالات جنوبی چین با تهدید ناامنی ها روبرو است. دوم سرمایه گذاری انگشت چین در افغانستان نیز میتواند با خطر مواجه شود. از این رو پاکستان تحت فشار است که باید روابطش با افغانستان را بهبود ببخشد. استر جنرال شیر محمد کریمی اولین مقام نظامی افغانستان است که به عنوان مهمان ویژه از اکادمی نظامی کاکل دیدن و در آنجا سخنرانی کرد. اکادمی نظامی کاکل در 120 کیلومتری اسلام آباد در هبت‌آباد شهری که در 2011 میلادی اسامه بن لادن رهبر سابق شبکه القاعده در یک عملیات ویژه نظامیان آمریکایی در آن کشته شد واقع است. لیدر استیز قوای مسلح افغانستان استر جنرال شیر محمد کریمی همچنان دیروز در مورد امنیت و ثبات منطقه با امتای پاکستانیش جنرال رایل شریف صحبت کرد. در این ملاقات که روز گذشته در دفتر مرکزی اردوی پاکستان در راولپندی برگزار شد، به گفته رسانه های پاکستانی به طور خاص امنیت سرحدات افغانستان و پاکستان مورد بررسی قرار گرفت و همچنان درباره افزایش همکاری نظامی و گسترش روابط بین دو کشور صحبت شد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید خوشبینی ها نسبت به مذاکرات صلح زمانی مفهوم بیشتر پیدا میکند که این گفتگوها عملا آغاز شود. اما آگاهان امور میگویند که با طرز برخورد جدید پاکستان در قبال امنیت و ثبات در افغانستان با خوشبینی توان باید با احتیاط برخورد صورت گیرد. سحر لیوال با جزئیات بیشتر در همین مورد.
شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است تا به زودی شاهد آغاز گفتگوهای صلح این کشور باشد. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی این شورا روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت نشان دادن حسن نیت از سوی حکومت پاکستان و نرمش در موقف مخالفان موصله نشان دهنده انکشافات در راستای آغاز مذاکرات صلح این کشور است. اما آقای قاسمیار تاکید کرد که خوشبینی ها در این مورد زمان مفهوم بیشتر پیدا می کند که مذاکرات صلح عملا آغاز گردد.
انکشافات در این عرصه به وجود آمده به این معنا که حکومت پاکستان هم جست حسن نیت نشان داده. به هر حال ما او وقت خوشبینی ما یعنی بیشتر مفهوم پیدا میکنه که ما شاهد آغاز مذاکرات باشیم، یعنی خوشبین هستیم به ای که ما به طرف یک صلح جامع و عادلانه و پایدار روان است.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که به تازگی سفیر اتحادیه اروپا نسبت به آغاز گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با مخالفان موصله خوشبینی نشان داده است. فرانس مایکل میلبن گفته است تغییر رویکرد حکومت پاکستان سبب شده تا طالبان موصله به گفتگوهای صلح افغانستان علاقمند شوند. شورای عالی صلح هم خوشبینی سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در رابطه با آغاز گفتگوهای صلح این کشور با مخالفان موصله را تا حد انعکاس واقعیت ها می خواند. قرار بود مذاکرات رسمی صلح در ماه گذشته میلادی میان حکومت افغانستان و طالبان موصله آغاز شود، اما مقام های افغان تا حالا در این خصوص از پیشرفت سخن نزدند. در این حال آگاهان مسائل سیاسی افغان می گویند که خوشبینی ها نسبت به موقف جدید پاکستان در رابطه با تامین امنیت و ثبات در این کشور باید با احتیاط همراه باشد. اکبر اوریا یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت پاکستان حالا ناگزیر است به پروسه صلح افغانستان کمک کند، زیرا با باور وی بزرگترین مانع در برابر پاکستان برای وارد شدن به یک فضای معقول روابط بین المللی نقش منفیش در قبال افغانستان است.
پیرامون تغییراتی که در طرز برخورد پاکستان در قبال امنیت و ثبات در افغانستان به وجود آمده، باید که با خوشبینی توان با احتیاط با این برخورد صورت بگیره، به خاطر از اینکه پاکستان ناگزیر است و شرایط کنونی مطابق که انکشافات منطقه را
بانک طالبان موصله تاکنون به گونه رسمی تمایل به آغاز گفتگوهای صلح نشان ندادند، اما به باور آگاهان تعداد زیاد اعضای این گروه حالا درک کردند که از آنان در جنگ استفاده ابزاری شده است. در این حال با باور این آگاهان پس از این طالبان موصله دیگر دلیلی که بتواند ادامه جنگ در افغانستان را توجیه کند ندارند.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که در ما کتاب نمی ده.
نه تعلیم نه تربیه که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
رئیس جمهور سکوتت در برابر ناپدیدی 31 مسافر شرم‌آور و ننگین است. عاقبتش نیز سنگین خواهد بود. خانواده های 31 مسافر با سردادن این شعار در برابر در ورودی شورای ملی تناب بستند. آنان به اعضای شورای ملی اجازه داخل شدن به شورای ملی را ندادند. از سوی دیگر شماری از اعضای شورای اولسی جرگن نیز خاموشی حکومت را شرم‌آور دانستند. میگویند که این بی‌پروایی ها پیامد های ناگوار بدان بار خواهد داشت. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
سکوت تو ننگین است، عاقبتش سنگین است. تروری جنایت میکند، دولت حمایت میکند.
صدای عدالت خواهی خانواده های 31 مسافر ربوده شده در ولایت زابل از ریاست جمهوری تا دروازه های شورای ملی رسید. آنان با بستن طناب دروازه ورودی شورای ملی را بستند و برای اعضای هر دو مجلس اجازه ورود به ساختمان شورای ملی را ندادند. این خانواده ها با سردادن شعارهای همچو رئیس جمهور سکوتت در برابر ناپدیدی 31 مسافر شرم آور و ننگین است، عاقبتش هم سنگین، از رئیس جمهور خواستند تا استعفا بدهد. این خانواده ها با شماری از فعالان مدنی که آنان را همراهی می کردند می گویند با این شعار می خواهند سکوت اعضای شورای ملی را در مورد ربوده شدن این مسافران بشکنند. آنان هشدار می دهند که دروازه های نهادهای دولت را خواهند بست و به مقام ها اجازه ورود به وزارتخانه ها را نخواهند داد. عارفه پیکار یکی از فعالان مدنی:
این یک حرکت مقدماتی است و هشدار است برای حکومت، یعنی هر حرکت بعدی که در واقع رخ بده مسئول است اون شخص رئیس جمهور است. ما امروز دروازه های پارلمان را بستیم، مطمئن باشند که صبح دروازه های تمام وزارتخانه افغانستان بسته خواهد شد. رئیس جمهور و رئیس اجرایی هر دوشون درک بکنه که اونا به مور رای انگشتان ما انتخاب شدن و به قدرت رسیدن و با همون رای انگشتان ما که به قامت خون ما تمام شدن ما از قدرت میاندازیم بیرون.
این 31 مسافر دو ماه پیش از سوی مردان مسلح نقاب پوش در مسیر شاهراه کابل کندهار در ولایت زابل ربوده شدند. حال خانواده های آنان میگویند در دیداری که با رئیس جمهور داشتند امیدی از رهایی 31 مسافر برای آنان داده نشده است. در این حال شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه نیز میگویند خاموشی حکومت و شماری از نمایندگان در این جرگه در برابر ربوده شدن 31 مسافر شرم‌آور بوده و هشدار میدهند که بی‌پروایی حکومت در برابر سربریدن‌ها، ربوده شدن مسافران و دیگر جنایت‌های بشری سبب ایجاد فاصله میان حکومت و مردم شده است. بکتاش سیاوش یکی از اعضای ولسی جرگه:
امروز با کدام امید، با کدام دل ما به عنوان نماینده این همه مردمی که با پشت دروازه های پارلمان از بریم به کابینه رای بدیم که او روز برای وزیر داخلش رای دادیم؟ آیا وزیر داخله مردی شد که بیاید پاسخ بده در برابر 31 نفر شهروندی که ربوده شده؟ اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه، این حکومت روز تا روز ریشه های خودش را میخشکنه و متاسفانه به طرف سقوط و نابودی روان است.
علی محمد برادر یکی از 31 مسافر است. او که در جمع اعتراض کنندگان برای برادرش عدالت خواهی می کند می گوید خدا بخش برادرش که در جمع مسافران ربوده شده است 5 فرزند دارد و هنگامی که او شب به خانه می رود کودکان خدا بخش از وی درباره پدرش می پرسند. علی محمد اشک می ریزد و از حکومت رهایی برادرش را می خواهد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
نیروهای عراقی برای جلوگیری از پیشرفت جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی امروز وارد شهر رامادی شدند. شهر رامادی مرکز ولایت انبار در غرب عراق واقع بوده و در حال حاضر شاهد درگیری‌های شدید میان نیروهای عراقی و جنگجویان دولت اسلامی یا داعش است. فرشته‌نگاه با جزئیات بیشتر در مورد.
شهر رمادی مرکز ولایت انبار عراق شاهد درگیری‌های شدید میان نیروهای دولتی و جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی است. نیروهای بیشتر عراقی برای جلوگیری از پیشرفت جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی امروز وارد این شهر شدند. این در حال است که دارالعبادی صدر اعظم عراق دیروز بنابر درخواست مکرر مقامات محلی ولایت انبار دستور داد تا نیروهای بیشتر به حمایت از حکومت به شهر رمادی فرستاده شوند. خبرگزاری جرمنی دی پی ای گزارش می‌دهد که نیروهای عراقی در حال حاضر در مرکز رمادی با جنگجویان دولت اسلامی درگیرند. از سوی دیگر گزارش آکی از آنند که به دنبال پیشروی‌های اخیر جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش به سوی ولایت انبار در غرب عراق بیش از 2000 خانواده از شهر رمادی فرار کردند. وزیر امور مهاجرین و بیجا شدگان عراق گفته است که بیش از 2000 خانواده بیجا شده از شهر رمادی در عمه غربی و جنوبی شهر بغداد جابجا شدند. نیروهای عراقی که حمایت عملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا را نیز دارند، در حال وارد شهر رمادی شدند که دیروز مقامات عراقی تصرف مناطق مهم جنوب تصفیه‌خانه تل منطقه بیجی را ادا کردند. مقامات عراقی گفتند که نیروهای دولتی این کشور در جریان یک عملیات علیه گروه تنر و دولت اسلامی توانستند مناطق الملها و المزرا واقع در 3 کیلومتری تصفیه‌خانه تل بیجی را از جنگجویان دولت اسلامی تصرف کنند. مقامات اردوی عراق همچنان از کشته شدن 160 جنگجوی دولت اسلامی در درگیری‌های دیروز مربوطات بیجی خبر دادند. گروه تنر و دولت اسلامی بخش‌های شمال عراق و سوریه را تحت کنترل خود درآورده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که تا حالا با ما بودید. فردا باز هم ساعت 7 صبح با برنامه‌های تازه با شما خواهیم بود. اکنون می توانید روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. شبتان خوش.